چې هر ځله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي روابط یو حساس مرحله ته یا حساس پړاو ته رسیږي، متاسفانه د هغه قیمت افغانان چې هلته میشتي هغوی ورکوي. یعنی دا بیخي غلط خبره ده، د اصولو د نړیوال قوانینو د لحاظ نه، د مهاجرت د نړیوال قوانینو د لحاظ نه، دا بالکل کفر ده چې په یو هیواد کې مهاجر د سیاسي مسایلو قرباني شي. او موږ بار بار د صوبایي حکومت سره او د مرکزي حکومت سره، جناب سفیر صاحب بار بار کیناستل او دوی ته مو قناعت ورکړ که دغه موضوع یا دغه سلسله د ځورولو د مهاجرینو دوام پیدا کړي، نو دا بدون له شک د دواړو هیوادونو په مناسبت به ډېره ناوړه اغېزه کوي. تاسو اوس خبر یاست یا معلومات لرئ دو هفتې کېږي چې مهاجر نور نه ځورول کېږي، هغه سلسله مو بالکل بنده کړله او په جدیت سره مو ورته وویل چې که چېرته دا دوام ورکړي نو دا به ښه نه وي د دواړو هیوادونو د مناسباتو لپاره. نو اوس هغه مسله بنده شوې ده او زه ډېر تاسف کوم چې رښتیا هم د پاکستان پولیس افغانان یې ډېر وځورول. تقریبا درې هفتې یا څلور هفتې دغه ځورونې دوام پیدا کړ. دوی به په اصطلاح په سړکونو کې، په بازار کې، په دوکانونو کې، حتی کورونو ته ورتلل او دوی به ځورول. اوس الحمدلله دا
په هماغه وخت کې چې دوی د پاکستان د حکومت لخوا ځورول کېدل، هغې وخت کې د افغانستان د جنرال کنسلګرۍ په خیبر پختونخوا کې او د سفارت په اسلام آباد کې د دوی غبرګونونه په هغې وخت کې دغسې چلند په وړاندې څه ول؟
ما خپله تقریبا یولس مرکې وکړې د نړیوال میډیا سره او دا عمل مې په ډېرو سختو ټکو باندې وغنده.
یوازې غندل او که نه خبرې
دینه علاوه د وزیر الله سره مې څلور ملاقاتونه وکړل، د خیبر پختونخوا د گورنر سره مې درې ملاقاتونه وکړل، د دوی د صوبایي اسمبلی د مشر سره اسد قیصر سره مې دوه ځله ولیدل. همدغسې جلاد ما په سفیر صاحب د مرکزي حکومت سره ولیدل او په ډېرو سختو ټکو مو دا عمل وغنده او تقاضا مو وکړله چې دا باید بند شي. خوشبختانه چې دا بند شو، دا درې هفتې کېږي چې پولیس نور افغانان نه ځورول.
بلې، په تېره کې هم ښاغلی پویان داسې شوي چې خبرې شوي د خبرونو وروسته د یو څه وخت لپاره حالات سم شوي دي، بیا له سره بیا هماغه عمل یا به هماغه چلند تکرار شوی دی په نورو مسایلو کې، مثلا له افغانستان سره په سوداګریزو مسایلو کې، د پاکستان ترانزیتي مسایلو کې، یا هم په امنیتي موضوعات کې یو څه وخت لپاره خبرې شوي دي، بیا هغه څه وخت چې تېر شوی دی بېرته هغه موضوعات له سره هماغه ستونزې چې پیدا شوي دي، څه کول پکار دي چې په دوامدار ډول د دغو ستونزو د حل لپاره یو لار پیدا شي؟
تر دې دمه خو چې موږ او تاسو سره خبرې کوو دا موضوع په مکمل ډول باندې بنده ده او مهاجر نور ځورول کېږي نه. هغه یو مشهور متل دی چې هر عمل عکس العمل لري. نو کله چې دوی خدای نخواسته بیا دغسې ځورونه پیل کړه، بیا به هم موږ هم په نړیوال سطح باندې، هم په ملي سطح، هم په سیمه ییز سطح باندې خپل فعالیتونه بیرته به سره شروع کړو. زه فکر کوم چې دوامدار حلې د افغانستان محترم د بهرنیو چارو وزارت دی چې د دوی د حکومت سره باید کینی او دا مسایل د دواړو حکومتونو ترمنځ حل شي. یعنی ډیپلوماتیکې حلې زلې پرې کې شک نشته چې بدون شک تاثیر غورځوي او مسلمان چې موږ یې نتیجه ولیدله، مګر د دوامدار حل دپاره زما غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه ده چې دوی په لوړه سطحه باندې د پاکستان د حکومت لوړ پوړي چارواکو سره کښېني او دا مسله حل کړي.
مننه ښاغلی صاحب.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، په دې تاندې څانګه کې د داسې یو بنسټ په اړه خبرې کوو چې د ځوانانو ترمنځ د مناظرې پروګرام جوړوي. دغه مناظرې څه ګټې لري، څه ډول ترسره کیږي او اصول یې څه دي؟
علمی سویه یو څه تر نورو پورته وي، معلومات زیات ولري.
خپلوا مینه مگر احترام ورته نظر تلرم.
کله کې موږ دې مسائل ته ډیر ضرورت لرو.
دا او د مناظره په اړه نورې خبرې به په همدې خبرونه کې را سره واورئ چې ما همایون هیواد جوړ کړی. مناظره عربي کلمه ده چې له یو بل سره نظر شریکولو او بحث کولو ته وایي. مناظرې د ځانګړو هدفونو لپاره کیږي. ځینې وخت د مناظرې له جوړولو هدف دا وي چې د یوې مسلې په اړه د خلکو معلومات ډیر شي. کله بیا په دې خاطر ترسره کیږي چې د ډیرو کسانو له منځه یو تکړه کس د یوه کار لپاره وټاکل شي. په پرمختللیو ټولنو کې مناظرې ډیرې دود دي، خو په افغانستان کې یوازې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال خلک دا نوم اوري. له دې ورهاخوا د خلکو ترمنځ د مناظرې دود ډېر عام نه دی. ښایي ځینې ووایي چې د خلکو ترمنځ هره ورځ بحثونه کیږي، خو ډیری دا بحثونه د مناظرو له اصولو سره برابر نه وي، پایلې نه لري او کله خو پکې خبرې تر ګریوانه هم رسي. اوس یو شمېر ځوانانو لستوڼي را بډوهلي او غواړي د افغان ځوانانو ترمنځ د مناظرې دود عام کړي. دوی د پنځ په نوم یو ټولنیز بنسټ جوړ کړی چې تر دې دمه یې د څو مناظرو پروګرامونه هم جوړ کړي. د دې بنسټ مشر اکرم ساجد وایي دوی غواړي د مناظرو له لارې د ځوانانو فکرونه ورغوي او د دوی ترمنځ غم زیات کړي.
یوازینۍ انګیزه چې موږ یې دې ته ژمن کړو چې باید یو نهاد جوړ کړو او د پنځ په نوم نهاد جوړ کړو چې په افغانستان کې باید د خلکو ذهنیت او مفکوري جوړ کړو، ځکه ذهنیت او مفکوره د ټولنې پر رغولو کې له هر څه نه ډېر زیات رول لري. تر دې دمه پورې کوم مناظرې چې د پنځ بنسټ له خوا څخه جوړې شوې دي په مختلفو موضوعاتو باندې بحث کیږي. اکثره موضوعات ټولنیز موضوعات وي، مقایسوي موضوعات هم تر دې دمه پورې په پام کې نیول شوي دي. او د دې څنګه نور ډیر مهم موضوعات چې په ټول موضوعاتو باندې د اړتیا تر حده پورې تر دې دمه پورې د بنسټ له خوا څخه د مناظرې موضوعات ټاکل شوي دي.
پنځ بنسټ تر دې دمه د مناظرو پروګرامونه یوازې په کابل کې جوړ کړي، خو ډاکټر عبدالمالک ستانکزی وایي د ښارونو په ځای دغه پروګرامونه باید په کلیو کې جوړ شي، ځکه هلته یې اړتیا ډیره ده.
فکر کوم زمونږ د هیواد عالمی اداره چې کار ټول په خارونو کې کیږي، کله کې موږ د مسائل ته ډیر ضرورت لرو. د مناظرې ادونه او دوکړه دغه پروګرامونه چې علمی مسله په کې وڅېړل شي، د کچېر موږ اطرافو ته وغځو کېدای شي، خو البته یو مدیریت غواړي او یو استعداد غواړي.
د پنځ بنسټ مرستیال بشیر دریز وایي لا دې وروسته نیت ته چې په ولایتونو کې هم مناظرې جوړې کړي او همداسې به د مناظرو دود تر کلیو رسوي.
پلان داسې دی چې موږ مثلا زه خوست کې تقریبا 200-300 کسان موږ ازموینه خلو ګورو چې څوک مثلا در کولای شي یا څوک نشي کولای، څوک استدلال کولای شي څوک نشي کولای. دوی له منځه موږ 50-60 پورې کسان انتخابوو چې هغه هغو ته موږ د مناظرې ټولګۍ جوړو. په دې شپېتو کې 40 له ولسوالۍ څخه ګډون کړی، یعنې دغه شپېته چې موږ یو ټولۍ جوړ کړ، دغه شپېته لپاره چې موږ روزلي دا به شپېته ټولۍ جوړوي. دوی به په خپلو سیمو کې خپلو کلو کې خپل اطراف کې همداسې مناظره همداسې ټرنینګ چې موږ دوی ته ورکړی دی، دوی به سي هلته به همدغسې ټرنینګ ورکوي، همدغسې مناظره به کوي. موږ وایو چې که چېرې په 40 کې موږ د دغه ټولنې یا د دغو خلکو مفکورو ذهنیتونه جوړ کړو، دا به زموږ تادی او دا به ډېر تیز کار کړی.
مناظرې ډیر ډولونه لري، په ځینو کې کم او په ځینو کې ډیر کسان برخه اخلي. پنځ بنسټ د مناظرو لپاره کومه طریقه غوره بللې؟ اکرم ساجد مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
مناظرې ډیر ډولونه لري او کوم ډول چې تر دې دمه پورې د نړۍ په کچه باندې مطرح ده او مشهور ده، او کوم ډول چې تر دې دمه پورې موږ په افغانستان کې بی پی برټش پارلیمنټری ډیبیټ وایي، یعنی د برېټانیا د پارلمان د مناظرې ډول چې دا عموما د 8 ترمنځ کیږي، چې 8 په 2 برخو ویشل کیږي، 4 یوې خواته 4 بلې خواته، په مجموع کې 4 ټیمونه راځي، یعنی چې یو ټیم له 2 سره جوړیږي او پر لپسې یو بل پسې خبرې کوي او ټول خپل دلایل او خپل هغه منطقي استدلال وړاندې کوي، چې په پای کې د 2 یا 3 خاصو یا ځانګړو دورانو لخوا څخه د مناظرې ګټونکي یا هغه چا چې ډېر منطقي بحث کړی دی یا د موضوع ګټونکي اعلانېږي.
په ډېرو مناظرو کې ګډون کوونکي د مناظرو له اصولو خبر نه وي، هماغه وي چې ګډوډي جوړیږي او مناظرې بې پایلې ختمیږي. خو د پنځ بنسټ مرستیال بشیر دریز وایي دوی هر ځای چې ځي له مناظرې مخکې ګډون کوونکي د مناظرې په ټولو اصولو پوهوي.
هر څوک زما غږ اورېدلی دې ته رسېدلی چې یاره مناظره د 2 نفرو ترمنځ کې ناستل او دلیل ویل او خلاص، حال دا چې موږ داسې مناظره نه ده. مونږ چې هر سیمه تزو یا تردم گړې پورې تللی یو په پایل کې مونږ هغوی ته تقریبا یوونه یا دوونه ټرننګ ورکو چې په یوونه کې یا په دوونه کې نیم په نیمه ورته د مناظرې ټرننګ ورکو. مناظرت چای دی، اصول چای دی، قوانین چای دی، مناظره باید سره خاموشي، څوک حق لري خبرې وکړي، څوک نه لري یو بل ته دلیل ویل، په کوم دلیل باندې هغه چې خبره کوي د هغه د خبرې زغم په عموم کې دغه موضوعات دي چې مونږ ورته ټرننګ ورکو. نو بیا هغه پاتې ورځې چې دي هغو کې مونږ ورته د مفکورې او ذهنیت پاړه باندې درس ورکو چې مثلا سالمه مفکوره څه شی ده، غلطه مفکوره څه شی ده، سمه خبره کومه ده، ناسمه خبره کومه ده. کومه ټولنه کې چې سم او ناسم په رښتینی ډول باندې وپېژندل شي، اصلا هغلته د تشدد یا مثلا زیاتی یا مثلا ناخوالو دود اصلا نه پات کیږي.
دا کابل اوسیدونکي مریم ملکوزی په دې خوشاله ده چې ځوانان اوس د جګړو په ځای مناظرې کوي او یو بل زغمي. هغه وایي که په مناظره کې د مقابل لوري دلیل ورته د منلو وړ هم نه وي، احترام کوي او په زور خپل نظر نه پرې تحمیلوي.
یو بل قبلول ډیر مهمه خبره ده، یو بل نظریات احترام کول ډیر مهمه خبره ده. داسې یو خبره ده، یعنی چې زه دا خبره چې یو نفر مقابل ردیف میچده یو خبره او کازه دا خبره قبول کړم، قبلول مې نه، مګر احترام ورته نظر لارم. هر نفر زون ته یو خاص نظر لري، دسی نه چې زور سره جنگ شروع کوم چې تول دسی یو نظر لري. تو خاطر هر انسان هر نظر هر فکر او اندیشه لري.
په مناظرو کې هڅه کیږي د مقابل لوري په وړاندې قوي دلایل وویل شي، داسې چې هغه هم قانع کړي. خو دا هغه وخت امکان لري چې مناظره کوونکي لا پوهې برخمن وي. 56 چې کومې مناظرې جوړوي، د کومې سوي کسان پکې برخه اخلي، دا دې 56 مشر اکرم ساجد وایي.
لومړی خو مناظره د ټولو لپاره ده، تدیدام پوره چې د 56 لخوا څخه کومې مناظرې ترسره شوې دي، هغه د لیسو یا د مکاتبو په سطحه او همدارنګه د پونتونونو چې هم د خصوصي او هم دولتي پونتونونو په سطحه باندې شوې دي. په یادو مناظرو کې د مکتب بیا لسم او یو لسم او دولسم ټولګي واغه از د کوونکي پکې ګډون کړی دا علت یې دا چې مناظره باید داس چاترمنځ وسی چې هغه عقلا علمي سویه یو څه تر نورو پورته وي، معلومات زیات ولري، او هغه موضوع چې دوی لپاره ټاکل کیږي په هغه موضوع کې اړوند معلومات زیات ولري.
هغه کسان چې په مناظرو کې برخه اخلي باید د موضوع په اړه پوره معلومات ولري، ځکه هغه خلک چې دوی ته ناستي د نویو معلوماتو د اورېدلو تږي دي. مریم الکوزی مناظره د معلوماتو شریکولو یو ښه مرجع ګڼي.
دا باعث کېږي چې ځوانانو معلومات ډېری په بخښو کې مناظره مثلا د افغانستان په باره کې ده، باعث کېږي هغه ځوانان چې د رادیو شاته دي یا تلویزیون شاته پرده شاته دي، سیاست په باره کې ده، فرهنګ په باره کې ده، اجتماع په باره کې معلومات ډېری، او دا داسې کېږي چې د افغانستان دښمنان کولی نه شي چې چاته فریب ورکړم. یوس د افغانستان غټترین مشکل د ځوانانو دا دی چې راو فریب خوري.
په وروسته پاتې ټولنو کې چې لویې وړې جګړې ډېرې وي، یوه وجه دا وي چې هلته خلک زغم نه لري، په یوه وړه خبره هم مړی سره کوي. په داسې ټولنو کې د مناظرو او مباحثو جوړول له دې اړخه هم اهمیت لري چې خلک د یو بل زغملو ته وهڅول شي. ارواپوه فرشته دانش وایي انسان ټولنیز مخلوق دی او د مناظرو او خبرو له لارې خپلې ډېرې ستونزې حل کولی شي.
از نگاه روانشناسی مناظره
در ارواپوهنې له نظره مناظره خپل تاثیر لري، دا ځکه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او په کومه ټولنه کې چې دی لویږي له ماشومتوبه تر مرګه ټولې هغه ځانګړنې چې دی له ټولنې څخه اخلي پرې اثر کوي. کله چې وایو انسان یو ټولنیز مخلوق دی، نو دوی له یو بل سره د خبرو او مناظرو له لارې ډېر څه زده کولی شي.
په دې خاطر چې مناظره ښې پایلې ولري، باید د مناظرې اخلاقي اصولو ته پام وشي. دواړه خواوې باید په آرامۍ او درنښت خپل نظرونه ووایي. په مناظره کې له بدو خبرو او کنځلو ډډه وشي. له بحث بهر او مبهمې خبرې ونه شي، د یو بل خبرې قطع نه شي، او په سړه سینه د مقابل لوري پوښتنو ته ځوابونه وویل شي. که دغسې ګټورې مناظرې عامې شي، په ټولنه کې به د یو بل د زغملو مثبت بدلون رامنځته شي. درنو اوریدونکو، دا تاندې څنګه مو هم دومره وا دا او د ازادي رادیو نور خبرونې په دې پته هم اوریدلای شئ، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را لېږلای شئ، facebook.com/tandesange. تر بلې تاندې څنګه مو په مخه ښه.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.